السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خپرونې ته خرغ لی زه امید زهیر مالیم د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د وستل شوي او افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه له تیاره برخلیک سره مخ دي. آی آر سی له پاکستانه د 1.1 میلیون افغانانو د جبري وستو د پیل د سلمې ورځې په پار پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې دا خبرداری ورکړی. د ژغورنې نړیواله کمیټې په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې له خپلو کورنیو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته د تلو هڅه کوي له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوال دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زافیر وایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. کرن ډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د بشري مرستو همغږي کوونکي اندریکا راټواټا له دې سره په اړیکه کې ټینګار کړی چې یونامه په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی دی. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتر شاه اشتګار لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره د څه باندې 2.5 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې درنونو په ټپي کولو تورنو احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قومندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکیو د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلی چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پلس سره ټیمز سیند ته ننوتی خو له هغه ځایه یې راوتل نه دي لیدل شوي. پولیسو د جنوري له 1 راهیسې وروسته له هغه سره د ایزیدی عقیب پیل کړ چې یوه ښځه او د هغې دوه لوڼې یوه 8 کلنه او بله 3 کلنه د لندن په جنوب کې د اسیدي موادو په برید کې سخت ټپیانې شوي. پولیس دا برید بوګنوونکی بولیا وایي چې ښایي د دې مېرمنې ژوند بدل کړي. ویل کېږي چې ایزیدی په 2018 کال کې افغانستان برېټانیا ته کډه شوی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تېره شپه د سریلانکا له ملي لوبډلې سره په یو ورځنۍ سیالۍ کې د 2 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د دې لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه خو توپ اچونه یې انتخاب کړه. کوربه لوبډلې د درې لوبغاړو په اوټ کې 231 منډې وکړې. د هدف پوره کولو لپاره د افغانستان بیټنګ پیل ښه نه درلود. 5 لوبغاړي یوازې په 550 منډو اوټ شوي و خو مرزي عظمت الله او مرزي او محمد نبي دواړو سلیزې ووهلې او د 232 منډو تاریخي ملګرتیا یې وکړه. دا په نړیوال کرکټ کې په شپږمه وکټ دویمه اوږده ملګرتیا وه خو له دې هڅې سره سریلانکا لوبه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به دویمه سیالي د رواني میاشتې په 11مه نېټه ولوبوي او وروستۍ لوبه به یې په 14مه وي. خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سږني کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات 13 شپه ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ د افغانستان په خوست، کاپیسا، پروان، غزنی، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمیر اکیډمیانې لسره نوې جوړې کې او یو شمیر مو بیا لسره ورغولي په اساسي شکل باندې.
دا اکاډمۍ په لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردګو او پکتیکا کې جوړېږي. او په اوکراین کې د امریکا سفیره بریجیت برینک وایي د کانګریس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو اساسي پکې کیف ته رسیدلی دی. میرمن برینک پرون وویل چې د دې پلاوی مشیر د اساس جرګې جمهوری پال استازی مایک ترنر کوي. یوه ورځ مخکې له دې چې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت بودیجې هغې لایحې ته رای ورکړې چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته یوه برخه ده. د دې مرستې هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوکراین له پیاوړتیا سره مرسته بلل شوې ده. تاسو ازادي رادیو ته غوږی سولانه په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. په پاکستان کې ټاکنې یو ګوند هم په پارلمان کې د غوڅ اکثریت چوکیو په ټاکلو په ګټو بریالی شوی نه دی خو د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند له پیپلز ګوند سره د ګډ حکومت د جوړولو لپاره خبرې کړي. خو په پاکستان کې د حکومتونو بدلون د افغانستان په وضعیت څه اغیز کولی شي؟
دا چې د افغانستان د مسالې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي نو که هر څو په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي څه نواز شریف یا د عمران خان ډله د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري.
په افغانستان کې د پاسپورت جوړولو سرګردانه بهیر هلمندیان وایي له میاشتو انتظار وروسته کوم خوش قسمته ایله د پاسپورت خاوند شي.
دا
واشنگټن وایي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځ مو بخیر. مخکې له دې چې د پاکستان د ټاکنو او راتلونکي حکومت او بیا یې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پر جوړولو راپور خپور کړو، وربشو د پاکستان ټاکنو ته هلته د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف ویلي چې دی به د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. شریف دا څرګندونې پرون داسې مال وکړې چې دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو نتایج نه اعلان شوي. د بلخوا برېټانیا او امریکا د پاکستان انتخاباتو کې د لګېدلو محدودیتونو او د بې نظمیو راپورونه اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې د پاکستان انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د پایلو د اعلان وروسته جوته شوې ده چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند کاندیدانو چې د آزاد کاندیداتورۍ له لارې نومان شوي وو د پارلمان نه نوې چوکۍ ګټلې دي. په داسې حال کې چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند یو اویا او د بلاول بوټو زرداری ګوند درې پنځوس چوکۍ خپلې کړې دي. تفصیل به راپور کې.
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف چې درې ځلې مخکې هم د دې هیواد د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د ټولو رایو د نتایجو له اعلانېدو مخکې خپلې پخوانۍ خبرې بیرته واخیستې او وی ویل چې له خپلو متحدانو سره به یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. هغه د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په ورځ د خپلې رایې د کارولو پر مهال د ائتلافي حکومت د جوړېدو احتمال رد کړی و او خبریالانو ته ویلي و چې دای غواړي د خپل ګوند حکومت جوړ کړي. خو پرون وروسته له دې چې د مخکینی صدر اعظم عمران خان د ګوند یو شمېر غړو د آزادو کاندیدانو په توګه تر نورو ګوندونو ډېرې رایې وګټلې، د ښاغلي شریف لحن بدل شو او وی ویل چې د خپل ورور شهباز شریف ته چې هغه هم د یوې موقتې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه کار کړی، دنده سپارلې چې د نورو ګوندونو له استازو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. که څه هم ګمان کېده چې د پاکستان دوه دودیز ګوندونه مسلم لیگ او پیپل به په دې انتخاباتو کې تر نورو ډېرې رایې وګټي، خو تحریک انصاف ګوند تر هغه څه چې تمه یې کېده ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړو په دې انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه ګډون کړی او نشي کولای حکومت جوړ کړي، خو کولای شي د نتایجو له اعلان څخه وروسته په دوه اویا ساعتونو کې د یو ګوند ملاتړ وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ائتلافونو په ترڅ کې به څوک د چا تر څنګ ودرېږي او کوم ګوند یا ګوندونه به د حکومت په جوړولو وتوانېږي. د عمران خان پلویانو له افغانستان سره په ګاونډ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، خو د دې ایالت یو شمېر خلکو پرون اعتراض وکړ چې د رایو په نتایجو کې درغلي شوې. د دې اعتراض پر مهال په شانګله ولسوالۍ کې دوه تنه د اعتراض پر مهال مړه او شل تنه نور ټپیان شول. پولیس وایي دا دوه تن هم معترضان و چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا د تیګو په ګزارونو ووژل شول. معترضانو د رایو د بیا شمېرنې غوښتنه کوله. په عین حال کې برتانیا او متحدو ایالتونو د پاکستان په انتخاباتو کې د بې نظمیو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون بیګا وویل موږ دا تاییدوو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ټولو اړخونو د ګډون له پلوه اندېښنې شته. هغه له دې کبله خپګان څرګند کړ چې ټولو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر هم بیګا په یو بیان کې وویل امریکا د پاکستان د انتخاباتو په بهیر کې د لګېدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه لري. میلر د رایو په بهیر کې د درغلیو پر راپورونو هم اندېښنه وښوده، خو هغه زیاته کړه چې متحد ایالات د پاکستان د راتلونکي حکومت سره ګډ کار ته چمتو دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
پاکستان له ټاکنو روسي خبرونه دا دي چې پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد مخکینی صدر اعظم او د نواز شریف ورور شهباز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره کتلي او د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه د اړیکو او خبرو په دوام هوکړه کړې ده. جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي دا لیدنه تیره شپه ناوخته شوې او شهباز شریف او آصف زرداری د یو ځای ته ګو د راتلونکي حکومت په جوړېدو سره خبرې اترې کړې دي. د دې دوه ګوندونو دا مهم غړي داسې مال سره ګوري چې پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم ونه توانې چې پارلمان غوڅ اکثریت چوکۍ وګټي. نواز شریف تیر شپه خپل وینا کې وویل شهباز شریف ته دند سپارل چې نورو ګوندونو سره د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه خبرې وکړي. خو مهمه مسله د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکه په ځانګړي ډول د طالبانو د اوسني رژیم او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو مسله ده. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دې هېواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون رانشي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې ظاهراً یعنی هغه چې د رسنیو خبرونه دي دا دي چې طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي.
تیرو دو کلونو راهیسې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو وضعیت ته په پام سره تر ډېره دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به له افغانستان سره د دغه هېواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او کنه. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان په هکله د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه ډېر باور نه لري. د سیاسي چارو پوه او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي په پاکستان کې د هر ډول یو ګوندي یا ائتلافي ملکي حکومت جوړول د افغانستان په اړه د دغه هېواد سیاسي چلند نشي بدلولی. ښاغلی سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې ټولې پریکړې د پاکستان په اوس کوي.
دا چې د افغانستان د مسئلې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي نو که هر څوک په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي څه نواز شریف یا د عمران خان ډله د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري ځکه تصمیم د اردو په لاس کې دی نه د ملکي حکومت په لاس کې.
په پېښور کې د افغان حکومت پخوانی جنرال قونسل حمید جلیلی هم په دې اړه ورته نظر لري.
سیاست خارجي در پاکستان
د پاکستان بهرنی سیاست تل اردو پر مخ وړي نو د دې پر بنسټ زه فکر کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اطلو د افغانستان پر وړاندې کوم بنسټیز بدلون نه راسي او شاید د پخوانی سیاست لړۍ پر راتلونکي کې هم دوام ومومي.
مستقبل شاید ادامه داشته باشه.
په پاکستان کې د پنځمه په ورځ د فبروري په 8 په ټول ټاکنو کې د پاکستان د مسلم لیگ مشر نواز شریف یو له هغو نوماندانو څخه دی چې د صدر اعظم په توګه د څو دورو لپاره د پاکستان پر سیاست واکمن و. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې اوس مهال په زندان کې دی د انتخاباتو بل نوماند او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر دی. ملاول بوټو زرداری هم د ټاکنو ته نوماند دی چې د بېنظیر بوټو زوی او د ذوالفقار علي بوټو لمسی دی چې دواړو یې د پاکستان خلکو لپاره د صدر اعظمانو په توګه دنده ترسره کړې او وژل شوي دي. په تیرو وختونو کې هم د پاکستان حکومتونو د افغانستان له تیرو حکومتونو سره ستونزې درلودې او تل د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې او ویراچونې تورن شوي دي. هغه څه چې پاکستان ته رد کړي دي د یادونې ده چې په تیرو دوو کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان حکومتونو ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوي دي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې له څه باندې دوو کلونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دو راهیسې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې په پولو کې نښتې شوي او په وار وار د دواړو هېوادونو ترمنځ د شخړو او یو شمېر نورو مسایلو له امله پولې تړل شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغان امریکا د خوځ شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لزدا کړو به برخه شبي خوځ اونجونو سره د مرستې لپاره د افغان خوځ لپاره د پوهنتونونو شبکه جوړه کړه. د شورا چې مرکز واشنگتن ډي سي کې دی وایي د افغان خوځ لپاره د پوهنتونونو شبکه د هغو افغان خوځ اونجونو پر ملاتړ تمرکز کوي چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه طبیعي سره مخ دي. د افغان خوځ لپاره د پوهنتونونو شبکه د امریکا متحده ایالاتو او د نړۍ د 11 پوهنتونونو او کالجونو ائتلاف دی چې د افغانستان امریکایي پوهنتون په همکارۍ جوړه شوې ده. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه محصلانې د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ غواړي چې پر دوی ښوونیز او تحصیلي بندیزونه لرې شي او د ټولو افغان خوځونجونو لپاره او د ټولو افغان جونو خوځو لپاره یو ډول فرصتونه رامنځته شي. تفصیل دې راپور کړي.
له هغو زرګونو ښځو او انجونو د ملاتړ په دوام چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لزده کړو منع شوي دي د افغان امریکا خزو شورا د افغان خزو لپاره د پهنتونونو شبکه جوړ کړه. دغه شورا چې په واشنگتن کې د او مشري د جورج ټاون پهنتون رئیس او د خزو په نړیوالو مسایلو کې د امریکا سفیر کوي، د پنشن می پورس په یو بیان کې وویل چې د افغان خزو شورا د پهنتونونو د شبکې تمرکز له هغو افغان خزو او انجونو په ملاتړ دی چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه تبعیض سره مخ دي. د افغان خزو لپاره د پهنتونونو شبکه د امریکا د متحده ایالاتونو او له دې هاخوا د یولسو پهنتونونو او کالجونو ائتلاف دی چې د افغانستان امریکایي پهنتون سره په همکارۍ جوړه شوې. د افغان امریکا خزو شورا لخوا د خبرو شویو معلوماتو له مخې د افغان خزو او انجونو له بنسټیزو حقونو څخه د ملاتړ ترڅنګ هغوی ته په افغانستان کې په آنلاین ډول د پوهنتونونو درسونه، د انګلیسي ژبې زده کړه په افغانستان او درېمو هیوادونو کې آنلاین روغتیایي زده کړې، اقتصادي پیاوړتیا او د مدني رهبرۍ نور داسې فرصتونه چې د زده کړو بدیل وي، تحصیلي بورسیې او محصلینو ته د زده کړو لګښتونه برابروي. د افغان امریکا د خزو شورا مرستیالې فلیز مګراب د پوهنتونونو د دغه ائتلاف د غړو په غونډه کې چې د روان کال د فبروري په 8مه نیټه جوړه شوې وه، په خپله وینا کې وویل چې د دوی ډېر تمرکز په افغانستان کې پر ښځو او نجونو دی، هغوی چې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې دي او د روغتیا او بشري پرمختګ په برخه کې د پام وړ ستونزو سره مخ دي. دغه ائتلاف له نورو پوهنتونونو غوښتي چې د افغانو ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره دې ورسره یو ځای شي. یو شمېر نجونې مثلاً چې د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو بې برخې شوي، د دغو فرصتونو د رامنځته کېدو هرکلی کوي، خو د افغانو میرمنو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې د شته بندیزونو د لرې کولو او په ټول افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یو شان فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنتون محصلې راشدې شاهق ازادي راډیو ته وویل:
د نړۍ په هر ګوټ کې چې یو افغان نجلۍ ته د تعلیمي فرصت برابرېږي، باید هغې نه استفاده وسي. موږ یې ستایو او حمایت ورنه کوو، په زمین کې ډېر زیات منندوی یو دغه نهادونه نه. خو پوښتنه دا ده چې باید څونه تعلیمي نهادونه، څونه پوهنتونونه، څونه کالجونه د جوړ سي چې د موږ د افغان نجلکیانو د زده کړو اړتیا پوره کړي.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي محصله ارغوان وایي:
ما بسیار زیاد خوش میشیم که
موږ ډیر خوشحالی کو چې ټول افغان زده کوونکو او نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي، څو دوی وکولی شي زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري او له خپلو بشري حقونو څخه ګټه پورته کړي، او د دې ترڅنګ وکولی شي په راتلونکي کې د ښې دندې په ترسره کولو سره د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي،
داشته باشن تا فامیل خودم حمایت کنه.
دغه شورا دغه شان لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته شاوخوا 150,000 افغانانو په امریکا کې پناه اخیستې. د طالبانو حکومت د وخت ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو پوهنتون ته له تګ او په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د کار کولو مخه یې ونیوله. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقداماتو او بندیزونو د افغانستان په دننه او بهر کې ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې بیرته نه دي اخیستې.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
واشنگتن وایي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډي. اسرائیلو مخکې تور لګولی و چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځن یو کار کوونکو د اسرائیلو پر خاوره د تیر کال د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. اسرائیلو هم د دې څېړنو هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند په ټینګولو کې د پاتې راتلو او اسرائیلو ته د پوځي مرستو د دوام په خاطر د اسرائیلو په اړوند ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ انتقادونه کیږي، امریکایي چارواکي وایي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وشوې چې د امریکا د عربانو د ټولنې او د امریکایي چارواکو په ګډون په میشیګن ایالت کې جوړه شوې وه. د متحدو ایالاتو د نړیوال پرمختګ د ادارې مشره سامانتا پاور او څو نور امریکایي چارواکي پرون مشیګن ته چې د 2024 کال د انتخاباتي کمپاینونو تود ډګر بلل کېږي تللي وو. امریکایي چارواکو وویل د بایدن اداره د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې ته د مرستو لبیا پیلولو مخکې دې ته سترګې په لار ده چې ملګری ملتونه د هغو تورونو په اړه څېړنې پای ته ورسوي چې ګنې د دې ادارې کارکوونکو پر اسرائیلو د حماس ډلې په لوی برید کې لاس درلود. اسرائیلو ادعا کړې چې په غزه کې د دې ادارې له 10,000 کارکوونکو 12 تنه په دې برید کې ښکېل وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس په برید کې د اسرائیلي چارواکو په وینا شاوخوا 1,200 کسان ووژل شول او له 240 زیات نور برمته شول. د دې حملې په ځواب کې د اسرائیلو پوځ د اکتوبر له 8 د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا له 29,000 زیات کسان پکې وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې که څه هم امریکا له فلسطینیانو سره بشري مرستو ته ژمنه ده، خو بیا به هم د دې څېړنو د بشپړېدو تر وخته انتظار وکړي. د امریکا د کانګرس پخوانی کارکوونکی عباس علوی چې په غونډه کې حاضر و رویټرز خبری آژانس ته وویل د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې مشر د ملګرو ملتونو د دې ادارې په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې، خو نوموړی زیاته کړه چې ولسمشر بایدن داسې کوم پلان نه لري چې دې مؤسسې ته ځنډول شوې مرسته بیا پیل کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ 14 هیوادونو د اسرائیلو له ادعا وروسته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې ته خپلې مرستې بندې کړې دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي دي چې د دې تورونو په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د راپور برابرول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. اسرائیلو په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې ستاینه کړې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل د څېړنې لپاره د یوې خپلواکې ډلې جوړېدل مثبت اقدام دی، خو زیاته کړه چې په څېړونکو کې باید د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارو او امنیتي متخصصان هم شامل وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ډیره مننه چې ازادي راډیو او یو شمېر نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي چې لنډي سي او
ډیپلوماټ خبرونې په خپل پرونی غنې کې پر افغانستان په دې عنوان لیکنه خبره کړې. آیا د افغانستان د سیمه ایز همکاري نوښت هند ته د لار پرانستلو په معنا دی؟ د لیکنې په پیل کې د جنوري د 9 یا د سلواغي یا دلوي د 9 هغه کانفرنس ته اشاره شوې چې د طالبانو لخوا د افغانستان د سیمه ایز همکاري نوښت په نوم په کابل کې جوړ شوی وو، او دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړی کانفرنس وو. د لیکوال په باور د دې کانفرنس هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو ایجاد ته د زمینه برابرول و چې دغه هیوادونه په امنیتي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې په خپلو کې مثبته او رغونکې همکاري ولري. لیکوال انوراغ خاند لیکلی چې په دغه کانفرنس کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، انډونیزیا او هند په ګډون د 11 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د ډیپلوماټ مقالې په یو برخه کې راغلی چې د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي د هند استازیتوب په کابل کې د دوی د سفارت تخنیکی ډلې کاوه چې هلته له افغانانو سره د هند د اوږدمهالې همکاري استازیتوب وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو په شمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي چې د روسیې، چین، پاکستان، حتی هند په ګډون د افغانستان لري او نږدې ګاونډي هیوادونه په کابل کې غیر رسمي استازولي لري. افغانستان نن سبا له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی، او لیکوال وایي طالبان هڅه کوي چې د مرکزي، جنوبي او لویدیځي آسیا ترمنځ د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په پام د انرژي او اقتصاد په برخو کې پانګونه جلب کړي. تر اوسه له طالبانو سره د هند اړیکو څرنګوالی ډیر معلوم نه دی، او نوی ډیلی په 2022 کال کې د کابل لپاره په ټیټه سطحه تخنیکی ډله وګمارله چې افغانانو ته د هند بشري مرستې ورسوي. دغه راز په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د هند ټایمز اف انډیا ورسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغو پټو اسنادو په باب لیکنه خبره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو ځانګړي مفتش په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن قصدن په ناوړه ډول مدیریت کړی دی، خو دغه مفتش دا نتیجه اخیستې چې د ولسمشر بایدن محکومول ځکه سخت کار دی چې دی یو پوخ عمره کس دی او ښه حافظه هم نه لري. د امریکا دغه ځنګړی مفتش د نومبر میاشتې د 15 نیټې د ولسمشری ټاکونو په درشل کې په خپل راپور کې ویلي دغه پټ اسناد په افغانستان کې د امریکا د پوځي او بهرنی پالیسی په اړه وو. په ځنګړي ډول تر 2018 نه د کال وروسته مودې په باب او بایدن دغه پټ اسناد له ځان سره ساتلی وو. جو بایدن له 2009 څخه تر 2018 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وو. د ځنګړي مفتش رابرټ هر په راپور کې چې 315 مخونه لري دا موضوع چې یو تیا کلن بایدن یو زوړ سړی دی او کمزوري حافظه لري د بایدن له غوسې د ډاک عکس العمل سبب شوی او په سپینه ماڼۍ کې یو کنفرانس راوباله او هلته یې ټینګار وکړ چې حافظه یې ښه ده. دغه راپور تر څه باندې یو کلونو څېړنو وروسته خپور سو او دا څېړنې وروسته له هغې پیل سوې چې د بایدن په کور او د هغه په شخصي دفتر کې دا پټ اسناد وموندل سول. په راپور کې پر ولسمشر بایدن انتقاد سوی چې له دغو اسنادو په استفاده یې ځینې موارد په کتابچو کې لیکلي دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وساته ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. روسي راپور دا چې د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ولایت کې د پاسپورټونو د جوړولو بهیر ډېر ورو روان دی او ډېر کم خلک تر اونیو انتظار وروسته پاسپورټ اخلي. د هلمند د پاسپورټ ریاست مخې ته هم په قطارونو کې ولاړ سرګونه خلک غوښتنه کوي چې په دې اداره کې پرسونل دی زیات شي څو د دوی کارونه ژر او ښه مخته ولاړ شي. تفصیل دې راپور کې.
د خلکو دا ډیر ماټیل د هلمند ولایت د پاسپورټ مدیریت مخې ته د هغه خلکو دی کوم چې غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي. د هلمند دا ځایي اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې د یاد ولایت د پاسپورټ مدیریت کې د مامورینو شمیر کم دی او دوی په ځان سره پاسپورټونه ترلاسه کوي. په دې کسانو کې چې څانداز د پاخو عمر کسان هم دی او غواړي د حاج د فریضې د کولو لپاره پاسپورټ ترلاسه کړي، د پاسپورټ د ریاست د مسولینو غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د ویش پروسه دې چټکه کړي او یا دې هم هغه کسانو ته اولیت ورکړي کوم چې هغوی عجل اړتیا لري او یا هم د پاخو عمر کسان وي.
دا شکایت لرو چې دلته دا کمپیوټر والا د بایومیټریک دا بای چې دا ځوان لپاره چې ځوان نور راشي نو ځوان دې روبار باندې جوړه دره چې دا ځوان لپاره راځي. موږ دا غوښتنه لرو چې دا پروسه زیاته کې خلک پاتې نه شي پایله د خلکو مشکلات حل شي.
ظاهراً په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې زیاتې سوي، خو په تیرو دوو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله درول سوي. د ریپورټونو له مخې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې له افغانستان څخه په سلګونه زره افغانان بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړې ډول ایران او پاکستان ته کډه سوي. بلخوا په هلمند کې د طالبانو د پاسپورټ د ریاست د برخې مسولین بیا وایي چې دوی د یو منظم پلان له مخې خلکو ته پاسپورټونه ورویشي. د یاد ولایت د پاسپورټ امیر مولوی عبدالقادر نعماني د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې بې نظمي دوی خپله جوړه کړې ده.
د شنبې په ورځ باندې مارچا سنګین دي شو، یک شنبې په ورځ باندې مساکلا ولسوالي خانشین باباجۍ، او د دوشنبې په ورځ باندې واشیر نوزاد، او د سې شنبې په ورځ باندې نادالې ناومیش ناوا، او د چهار شنبې په ورځ باندې نارسراج ولسوالي، د جکۍ ولسوالي، ګریشک ولسوالي، د پنج شنبې په ورځ باندې ګرمسیل ولسوالي، باغران ولسوالي، او خود یو چاروالي. دغه تقسیم اوقات موږ جوړ کړی دي. لله الحمد د دې په جوړښت باندې د مسلمانانو ضرورت هم رسوي دي او ازدحام هم انسانانو کم سوی دي. د هغه کسانانو لپاره چې عاجل مریضان لري، د شفقاني اسلام په لاس لري، هغه ته نور موږ محتري دي.
د هلمند د پاسپورټ مدیریت مخې ته د خلکو دا ټیل ماټیل اوس مهال پر داسې مهال روان دی چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره نوملیکنې پیل شوي دي، او د دغه ولایت اوسیدونکي غواړي د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. خو په ټوله کې د هلمند دغه اوسیدونکو غوښتنې د طالبانو څخه دا دي چې د پاسپورټ د ورکړې په بهیر کې دي اسانتیاوې رامنځته کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري د دې خبرونه دوی منی مای کی تانه څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه دا خبري خوراند لدی چې ورځ شوغه پروګرام ته په